په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او اوم ورځ خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسیا او د افغانستان او روسي ترمنځ د انرژي د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسي د بندنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهر د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسي د تاس خبري آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون وویل د روسي د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لسته څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروسته یې پرېکړه اعلان شي. روسي په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې چې اسرائیل ایران ته څه ډول ځواب ورکړي، خو هغه سپارښتنه کوي چې اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو برید نه کوي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډو په تالار کې چې هغه ډیر نه راڅرګندېږي خبرلانو ته یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې ویلي وو پر دغسې بریدونو خبرې روانې دي. بایدن وویل که دای د اسرائیل پر ځای وی نو به د ایران د تیلو له تاسیساتو پرته پر نورو بدیلو هدفونو فکر کړی وای. بایدن زیاته کړه چې اسرائیل پر دې هیواد د ایران د تیر سیشن به د ورځې د توغندویز پراخ برید پر وړاندې د غچ اخیستونکو اقدام په اړه کومې نتیجې ته نه ده رسېدلی چې د دې هیواد په وړاندې څه ډول او څرنګه اقدام ترسره کړي. بایدن همدارنګه وویل چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو باید د هر راتلونکي اقدام په اړه په پریکړه کې د امریکا ملاتړ په پام کې ونیسي او زیاته کړه چې د هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د یوې بشپړې جګړې د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د امریکا د ولس مشر تر دې څرګندونو مخکې پرون د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنهای په تهران کې د جمعې په خطبه کې پر اسرائیل د ایران برید قانوني او مشروع بالا ویل چې که اړتیا وي تهران به بیا هم دغه کار ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل چې په لبنان کې د حضور خی چې هیواد د حزب الله تر شا ولاړ دی. عراقچی خبریالانو ته وویل د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې د حزب الله د وسلوالې ډلې شاوخوا 250 غړي وژل شوي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قوماندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې د دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سپیس اکس او تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک بنن شنبه د پنسلوانیا په بټلر ښار کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو د کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په هغه ځای کې جوړیږي چې ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې له یوه وژونکي برید څخه روغ ووت. ماسک پرون جمعه په خپل اکس شبکه کې لیکلي زه به د ملاتړ لپاره هلته یم. د ټرمپ کمپاین تایید کړي چې ښاغلی ماسک به د ځانګړو میلمنو په منځ کې وي. دا به د ټرمپ د وژلو لپاره له ناکامې هڅې وروسته چې ماسک سمدستي ورڅخه خپل ملاتړ اعلان کړ لومړی ځل وي چې نوموړی په ښکاره په عام محضر کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره د کمپاین په یوه غونډه کې راڅرګندېږي. ماسک په وروستیو میاشتو کې د ټرمپ لپاره خپل ملاتړ ډېر کړی او په شخصي توګه یې په سیاست کې ډېره پانګونه کړې. هغه د جمهور جمهوریپالو د کاندید په ملاتړ د سیاسي عمل په نوم یوه عالي کمیټه جوړه کړې چې د رایو د ترلاسه کولو پر هڅو ډېرې پیسې لګوي. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین دا غونډه دقیقا په هغه ځای کې جوړیږي چې یو ټوپکوال په ډزو د ترامپ ښی غوږ ټپي کړ، د هغه یو ملاتړی وژه او څو نورې ټپیان کړل. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په موبایل کې مو ویلې، د خبرونه ډېره برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او اووم ورځ خو د یو راپور لپاره هم وخت لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمه له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب او جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه ځپلې ده، خو په 2021 کال کې د دې ډلې بیا وخت رسیدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. ښاغلی متقی پرون په موسکو کې وویل چې داعش په وروستو کې وتوانې چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. نور تفصیل به یې له عصمت سروانه واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم دا د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابعه کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یوه اندازې ممکن د هغو حکومتو سیاستونه وي. یوه برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشري قوه د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونې د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوي دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب له اوښتي و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره یې د بلوچستان کوټې ته لېږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکوي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او حتی له افغانستانه یې په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړي دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یوه کنسرت پر حال په برید کې 340 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې 90 ډیر کسان ووژل.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او خوندي کې د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خود د بلوغ سن په مختلف عمرونو کې فرق لري، اما در بینړی کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابيږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابيږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابيږي، او د دولس نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابی گی تر 15 کلنه پوره. خو مرحله فرق لري، دا سنونه چي دي د ټولنه کې فرق لري، تر څو پوره چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلې یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلې هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا د کټګوريان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کله کورنۍ نه بر شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي خنه خو په پلار امور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کی، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه تر رسیدي د طفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ تر رسیدي، 12 کلنۍ تر رسیدي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیولې تر مسکن او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې ډېر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په وجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق او راځو وړکتون ته که څه هم لکه مې ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلې دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چي دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هم هغه د چلمو غذای نه بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د د خیروزن را پیل کی. په افغانستان خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې همدغه مسائل په وړکتون کې هم لازم دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متظره ردی اغا از پذیر قشر دی جامعه چه دی ماشومان دی دست ماشومان دی چه وی پا دیر کم عمر که شاقه کارون و تمخکی تعلیم و تربیه نمحروم دی او داغ سه ماشومان همشت دی چه حتی پلار و مور سرپرستی نلری مثلا به سرنوشت دی او داغ سه ماشومان دی پارم دیر کم امکانات و دیر کم فرصتون پا افغانستان که دی فیلن دی پاره شتادی دا توجه کړل په کار دی د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي د ورتونونو باید د هټه ورسیږي چې د افغانستان د خلکو مظلوم قشر او فقیر قشر چې غنشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې اغلاندې راوستل شي ته د خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم قدم راځو اوس زیتا کله چې ماشومان د خوانځي کې یالته دي کله ناکله په زینو خوانځي کې دل کېږي چې د خون کله خوا دوی سره کله ناکله توتريخواله کېږي مثلا دوی وهل کېږي چې چیرې نو وخت ورځي یا درس نه وایي کومه بل شوخی کې پرځو په خوانځي کې د ماشومان په حق او حقوق باندې خبرې کوو.
بالکل دا قدم په قدم باندې چې لا کور نه راشي کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم خوانځي ته رسیږي. نو په خوانځي کې هم پوارت شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغه حقوق ته پاملرنه وشي، هغه حقیقت چې سالم روزنه، سالم تربیه، سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپریال او د درسی مواد ورته تهیه کول په شمول د ځای په شمول د سنفونو نور ګن هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي، ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمينه برابرېږي چې دوی سالم روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان اکثریت وخت له خپل حقوقونه محروم وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي یا مثلا خشونت ورسره کیږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په هر کې یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسی ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزنه و د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دی هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دی. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي، ورته تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټولونه بد ادا چې د شپږم سیم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نلری چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومان په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سي حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې هم دا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محروميږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محروميږي. زه فکر کوم چې ډیر زیات توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیر زیات مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیات مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولای شي که ماشوم سره بې‌پروايي وسی؟
تربیه سالم تربیه نه اخلی کله چې ماشوم سالم تربیه وانه خلی دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلق دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونیشي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي دوی تربیه سالم نشي یو ناپوه یو بې تعلیم یو بې تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په غو کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډېره زیاته پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدې ماشومان په آینده پورې تړلې دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده جنگونه پکې تیر شوي دي دا د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیات شي محدودیتونه باید ایسته شي د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بل ورځ په ټولنه کې پلار دې نه جوړیږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیر قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي دې ته باید زیاته پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډیر زیاته سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا ښه لباس تیار کا ښه ښوونځي کې دی شامل کا مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي که په دې خبرې راته وکړي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار مور و چې د مونږ په حق یې دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابري کی هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړي چې په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالمه خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پات نه شي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلاژ سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بې پروايي کوي اولاد د مور پلاژ په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلاژ په درد ولګيږي د ټولنې په درد ولګيږي که په آخر کې په غټو ټکو کې خپله مشوره دغسې کورنیو ته تاسې ولرئ چې څه رقم اولاد وروزئ چې بالاخره هم د تاسې په درد دوازي هم د مملکت په درد دوازي.
دقیقه خبره ده کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي او دا ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي په جامعه کې به خشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هېڅ څرک به نه وي که دما غوښتنه د ټولو افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي. د دې تر څنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیې ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که هغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دغه یوازینۍ لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې که هغه ماشومان دي که جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې اوسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز.
ډیر زیات مننه.
کوروادان ډیر مننه.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشوې. لمک سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښتا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي ومه ورځ خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرېږي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شوی دي لدی هم خبرېږي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره مندل شوی ده او پاکستان کې بیا ذکر نه یکتا لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي کو تر حاصل مړې د ونې د مهمو سیاسي په خود سر ټکی د افغانستان پاړه د غرب دلی والکیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمول وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غځېدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه دپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وایي افغان سیاسیون چې د هر نوی پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغسې مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زره استازو را بلل جرګه در نه کوي او امنیت به هم شل زره قبایلي ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توان هم کړی یوې په سر وی نسل اخلم و یو گزار دی چې کړی یو سړی د ما ویشته نو دوه وی دی ولې مینه ښه واوره
درته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه در نه کوو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سرونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چې